پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کېږي. نن د شنبه د زمري اسد اتمه د جولای 13 په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عمل کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمه ایزې اردو ته سپارل کېږي. د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د درغلیو ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له اوږدې مودې وروسته خپل لومړنۍ لیدنه وکړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم یوې نږدې سرچینې نن سهار ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا لیدنه نن وشي، خو دا چې ولسمشر او لومړی مرستیال پر کومو مسلو خبرې کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. که چیرې دا لیدنه وشي، دا به په تیرو دوو کلونو کې د افغان ولسمشر او د ده د لومړي مرستیال ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یوې ټلوالې د موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه دی کړی. جمهوري ریاست تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غني او د ده د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم ترمنځ د احتمالي لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې او کم نفوسه سیمه ایزې اردو ته سپارل کېږي. د دې کمیسیون یو استازي ازادي راډیو ته ویل د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. تازه د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد په څو لرې پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو ناړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ایزه اردو ځای پر ځای شي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریح ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وبخښي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمو پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دیمستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي هواري په هدف ترکیې، ایران او روسیه له یو بل له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په لومړیو کې د فرانسې، جرمني او روسیه سره په ګډه یو سرمشریزه جوړه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو د پایلو د پلاټونو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې ضروري اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د نورو ډلو ملاتړ له ځان سره لري. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 298 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 46 څوکۍ خپلې کړې دي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته. د نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 15 کلن ایمرسن مننګاګاوا او د ډیموکراتیک بدلون د غورځنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند 30 کلن مشر نیلسن کامیسا مخکښ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي او تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر 4 نیټې راڅرګند شي. که د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ یوې هم غوڅ اکثریت خپل نه کړي، دویم پړاو انتخابات به په سپتمبر میاشت کې ترسره شي.
د دې خبرونه په خبری برخه کې چې تر 12:30 بجو دوام کوي، پر راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راوځي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم په احترام وکړي.
د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو منټه میاس کې هلته درکې تاته یو ایرانی درکې لغه نه 15 لکه خوري، نو د 15 لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري روسیا، ایران او ترکیه نن د روسیې په تفریحي شهر سوچي کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسون یوه غړي ازادي راډیو ته ویل د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد په 4 پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو نه اړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای سي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د نوي پلان له مخې به یو شمیر هغه کم نفوس او لرې پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته وسپاري، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي حاجي سالم محمد صالح د دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
امریکه دو ول نه د بلدار شکور په کور به موږ ته دشمنانه پیدا کی، محلي کمانډانان به بیا چاخ کی، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشم محلي اردو ته دی ورکي، تشکیل هم له دی ورکي، امکانات هم دی ورکي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راوځي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپک سالاران نو ولس خلاص شي.
خغله سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لری پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې طرحې له مخې باید لری پرتو او کم نفوسه سیمو امنیت سیمه ایزې ملي اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ایزې اردو تر چتر لاندې شپږ در زره نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوی ویلي چې د غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وویل چې دا د دفاع وزارت خپله طرحه وه چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیجی سیمونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته سي تلیری ساحو کې پراته دی باید راورسی په بیزونو کې ځای په ځای شي. سیمونږ د پراکندګی نه مخنیوی وکړو او په پراکندګی کې د مونږ تهدیدات یا د مونږ چالشونه زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوسټو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سه اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړي او په دغه حمایت کې مونږ کولای شو چې په دې خطو کې پاینده کې وزلیږو.
خغل راتمن شوای چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې عملی شوه هم دي چې خه نتیجې ورکړي ده. بل خو د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد به لدی ویر لدی چې د دفاع وزارت په دې کار سره به یو وربیا هغه پخوانی محلي زوګرواکان چې په 13 کې د ډایاک پروګرام لاري به وسلی شوی وسلول شو پر اتلونکو کې به حکومت سردرد جوړ کی. خو خغل راتمن شوای چې سیمایي زوردو د امنیتی ځواکونو له هغه ترخیص شوی او سربازانو بریدملانو جوړیږي چې په 13 کې د اسکرای د خدمت دوره پوره کړي اوس په کور ناستی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي. خو دا پلان څومره د عملی کېدو وړ دی په دې اړه یوسف خان ځدران د مشرانو جرګې د دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر راخیستی دی.
زه دغه مسلې سره کاملا مخالف یم. کله چې موږ خپل دغه سرحدونه کلک نکو دننه هیڅ کله موږ نشو کولی چې د دښمن د ماتې ورکو. ولې دغه لپاره چې سرحدونه دښمن د نکیږي افغانستان ته بیا دوباره ترمیم لپاره دوباره ځي، نو حکومت کې چیرې غواړي چې په افغانستان کې واقعا امنیت راشي، نیما غوښتنه نیما مشوره دوی ته داده چې باید په سرحدونو کې او په عامه ساحه کې باید موږ ډېر پیاوړي امنیتي سکتورات موږ ولېږو چې تر څو د دښمن په مقابل کې دوی وجنګیږي او دښمن ته ماتې ورکړي. وردر پر چې محلي پولیس محلي اردو او خیزه شمار دی نه دوی دومره زیات غاصه تعلیم لري او د پسنګ دومره قوي اسنه هو د دوی په ختاک نه ورکول کیږي. یوازې ډیر عادي او رجر وي او کرشکو وي نو د خاص شي د دوی تر لاسه دوی نه
تمہاره
چې دره په دې سره دې کاني
نو صدیقي صاحب
قناه کې څه کوم چې دا قطن دا په معنا چې مونږ ورو ورو د کرنه بل اخره ول سوالات بل اخره ولاتا سقوط ته موجه کو دا موضوع ته کاله زده سره مخالف يم.
نو له تحلیل راخه تاسو د یو نظر بنسټ په اس باندې د حکومت سره خپل اندخنې مشارکې کړي یا شریکوي به هغه فشار چې غواړي لدغه لارې په حکومت باندې راولې ترڅو دا تر عملی نشي څه به وکړي څه په پلان کې شته کنه؟
بالکل دا خو سه مونږه زمانه دوړې وسدي دا پروسه نور څه دوی خابه خامو غواړو هغه قدم کړي چې مونږ خپل ادارې هات سره کینو او یا واجل غونډه ونیسو او یم دې سکتور مې دې سکتور موږ وړو.
نو که اصلي هدف تر شو صدیقي صاحب دغه موضوع هغه اصلي هدف تاسو ته څخکاری تحلیل بچوي
زه تر زاده دادی پورې چې خلک اندېخني دا چې ګویا دا په دې معنی ده چې دته دغه غوښتنه چې سوې ده د امریکایان غوښتنه چې بل اخره د افغانستان حکومت باندې غوړې تطبیق کی یان دا په دې معنی چې د ټرمپ برنامه دا چې بل اخره محلي ساحو کې به چې هغه ساحو کې به طالبان دوباره نفوذ وکړي او یوازې موږ امنیتي سکتور په هغه مراکز کې اوسې دا په دې معنی ده چې او که چیرې دوی دغه شي کار کوي زه فکر کوم دوی به دا په دې معنی ده چې دوی په خپله زمینه کې مسایری
کې نو کدا څه کیږي لکه تاسو
او د قطر نشاس هم دا چې موږ په شکل ورو چې قطر مسله هم دغه شي چې تاسو به نور ملکونو تاسو راځي په افغانستان کې به تاسو میشت اته اوسېږي
نو صدیقی صاحب کدا څه کیږي فکر نه کوي د سولې عملی خبرو ته به زمينه برابرول لپاره ځینې اقدامات وي
زه فکر کوم چې دغه د سولې موضوع کې چیرې د سولې موضوع کې بس د سولې موضوع باندې بس کو سولې وخت هغه وخت موږ تاسو کې موږ د وطن دښمنان یا مخالفین دوی د خپل ټوپک پرېږدي او دراسي په خاورونه کې ژوند کوي موږ نه وایو چې خو دې کله باندې کې ژوند کوي په خو دې په خاورونه کې ژوند کوي د افغانستان قانون اساسي ومني دا لکه څنګه چې یو عام کاسي په افغانستان کې دا غاښ ژوند کې دوی دا غاښ ژوند کې نه دا چې موږ غوتا ول سوالي یا کلی یا سوالات ورته خوشی کوي چې دوی دا دراسي او دوی ته مسله وګرځي خپل قوانين تطبیق کړي دا پرې مراره چې یو خدای په نظام کې موږ سره حکومت لرو بیا ته هو سره غوډ پر بیا بل حکومت جوړول دا خپل دا پرې مراره چې مریشا ساجي کېږي لکه څنګه چې دا ډاکټر دی په وخت دا غاښ مریشي جوړې شي دا نظام کوټو کې دا د ودابه د وتر خې نه مبرزه
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي و چې د یوسف خان ځدران پښتنې ځواب ولې د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملی کېدو وړ نه بولي چې لمخې به لری پرتې او کم نفوس سیمې سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پونسان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. اوس به ناجیه صفی د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د منرالي صنعتونو یو نوې طرحه د اقتصاد عالي شورا له لورې تایید شوه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل د دغه طرحې له مخې د یاد وزارت له لورې دوی د مرمرو د قانونو د سروې لپاره ټیمونه هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ته لیږلي دي. د ښاغلي مدفی په وینا د دغه سروې هدف دا دی سو بالقوا ظرفیتونه وپیژندل شي. د قانونو وزارت وایي تر دې مهاله د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت 108 شرکتونو د قیمتي ډبرو د پروسس لپاره پنګونه کړي چې له دې لارې شپږو زرو تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار پیدا کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري چې په هرات کې یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو ته تر زرو پورې چرګان وویشي. د کرنې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی هرات ته د خپل سفر پر مهال د چرګانو د انفلونزا له امله یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو سره کتلي او ژمنې کړي چې دوی به ورسره مرسته کوي. په دغه کتنه کې د سلور سلویښتو فارمونو مسؤلینو د کرنې له وزیر سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریک کړي دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
روسیا زادی رادیو تغواجی است. او سم یو بهرنی موضوع تعقیب و روسیا، ایران او ترکیه چی د سوریه په کورونی جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي. نن د روسیې د سوچی په تفریحي شارګوټی کې د دې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي په استوډیو کې. راسره د نوری صاحب په نننۍ غونډه کې د درې وړو هیوادونو کوم لوړ رتبه چارواکي ګډون کوي او سویل سی وی جی د دې خبرې په پر کوم مسایلو متمرکز وي؟
بلې صالح صاحب، د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچی په تفریح خارګوټي کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورینتیف، د ایران د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به استازی د سوریې د اساسي قانون دی وی کمیټې د جوړولو په سوریه کې درامسته شو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبري وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څوزلې خبري په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي خار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستور او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربان او په اصطلاح د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره په سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بیول کیږي. بلې سالی،
بلې نوری صاحب، پر دې غونډې سربیره ترکیه د غرض د سوریې په اړه له فرانسې، جرمني او روسیې سره هم د یوې سرمشریزې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دې غونډې په اړه که یو څه جزئیات راکړئ.
البته په سوچ کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 1 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغه غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د حوریت ورځپاڼه د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه له روسیې سره خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه موسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې. البته یادونه ول بولو چې روسیه د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي، او د امریکا متحده ایالات، فرانسه او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې ترکیه بیا ملاتړ نه کوي. بلې سلی،
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه. مو د سوریې په اړه د بیلابیلو هیوادونو د غونډو د وړاندیز په اړه واورېدل. د سوریې کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمېدو سره له هغې هېواد وتلو ته مجبوره سوي دي. واصل وصل راپور لري.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو، تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی، وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې، نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و، خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
90 روپۍ بچی ته جوړ شي، بیا 2000 روپۍ کېږي، 1 میلیون. 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکي، تا ته یو ایرانۍ درکي، دغه نه 5-6 لکه خوري. 5-6 لکه کې 4 لکه، تا ته پاسې 4 لکه، دلته چې وکړي هیڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیز ترمنځ تګ راتګ لري، وایي چې هر ورځ نږدې 300 تن افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنیږي. د دغه موټر چلوونکو له ډلې اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردی مرز شوي کسان دي، او یو شمېر نور بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنیږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي، نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 300 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لوېدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومانو نرخ په کافي اندازه لوېدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې 1000 ایراني تومنه په 3000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 2.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهان له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لیږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته، او هغه هیواد به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
افغانستان جمهوری ریاست شپارس دقیقې مخکې درک پر فیسبوک پانه خبر ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. درک په دې لنډه اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د لرې پرتو او کمیشتو سیمو نه د افغان ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د غوښتنې او دغه شان د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د تایید په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي، د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره چې دفاع وزارت هم تایید کړې اعلان شوه. ورځپاڼه لیکي د دغه تګلارې له مخې د دوی په اصطلاح له لرې سیمونه افغان ځواکونه راټولیږي او سیمې به خوشي کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې له دې سره جوخت په لویدیځو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. ویسا لیکلي دا ټوله تکرار سناریو ده چې امریکا یې له 2009 کال نه په افغانستان کې د پلي کېدو هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هڅې یا د پخواني افغان حکومت یا هم د طالبان لخوا ناکامې شوي دي. ورځپاڼې لیکلي دفاع وزارت هم دا تایید کړې ده او ویلي چې عملاً په دې پالیسۍ کار پیل شوی، خو د سرمخاله لیکونکي په باور دا به ډېرې بدې پایلې ولري او افغانستان به د یوې بلې غمیزې تل ته ولوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې تړاو په خپله سرمخاله کې لیکلي، له دې اقدام نه هدف له یوې خوا تر ګواښ لاندې سیمو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د حملو مخنیوی دی او له بله پلوه د افغان ځواکونو فعالیتونه د عمده ښارونو امنیت ته متمرکز کېدل خودل شوی. خو انیس لیکلی د ترامپ د تم خلاف او بمخینی دغه اقدام افغانان اندیښمن کړی دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي افغانان له خپلو نړیوالو شریکانو چې له دغه هیواد سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دا تمه لري چې په خپلو ژمنو رښتینی عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره د قضایاو د شریکولو مشورې او همغږۍ پرته داسې اقدامات ونه کړي چې د دغه هیواد مکنۍ بشپړتیا او د ځواکونو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. انیس انتقاد کوي چې په داشان پالیسیو سره به طالبان او نورې توریستي ډلې دومره پیاوړې شي چې بیا به ورسره مخامخ کېدل ستونزمن وي.
یو جاپانی ستور مزلې چې په دې وروستیو کې له فضا راستون سوی غواړي چې راتلونکی سفر یې مریخ ته وي. نور له ملالې بشیر ناوري.
نورش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت شو. دغه یو څلوېشت کلن ستور مزلې په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اته شپې ورځې تیرې کړې او تیره اونۍ بیرته مځکې ته راستون سو. د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې وربان تیر سوي هم خبرې کړې. کله چې له فضا بیرته راستون سوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په ډسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
بله السلام علیکم. زه د ازادي ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او یاد راولېږي باید بندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کوي، باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته وروسته له سلامه کوچیم. د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچي صدقه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچیان ستونزې لري، ولې دغه د مالداري کوچیانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی، یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي هم وږي دي هم ډنګر دي هم غارې تولیدلي یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولېږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ دوریا باندې خرڅو خپل مالونه زموږ مالونه په هیڅ قیمتو باندې نه خرڅېږي. نو موږ د دولت صدا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب خپل په کلا او غوږونو دا غږ واوري د کوچانو شش کال یو څه مرسته کومکونه وکړي. نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شتاج او سه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه و دې کار ته وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه. ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب، بیخي مودا د بادغیس حلقې سړک نکړی پټینګه راهله او غوښتنه درڅخه کوو چې د دې سړک کار جړندی او تیز کړي. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر کندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زمرایا زما حق ځنګړي پروگرام په څو شیبو کې خبرو خو سل اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زبرو.
نن د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځن وروسته د لومړي ځل لپاره لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم، د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یو غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسی جرګي د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې لمخې لري پرتیا او کم نفوسه سیمه سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې ده. د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریح خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په زیمبابوې کې خلک لسیزي وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلې سي چې ادرس دې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي. زمارایا زما حق.
زمارایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موز رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړې سوی. د غیر مسولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي. د وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې په خوا تر دې له دښمن سره د همکاري په تور د کشفی ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو.
تصمیم خواهد گرفتیم.
له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلي دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته گل شوه او دریمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونه ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه ده چې د ټاکلي شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکنی شکایتونه څېړي او دې برخې تجدید دي، نو لطفا چې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلاتو باندې ککړ دي هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نومندان کوم چې په فساد ککړ یې زورواکي یا په زورواکۍ سره خپل دغه مقام ته وغواړي ورسیږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سته د دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د فساد ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم د دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مې دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولی شي؟ دوی باید راوباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې راوباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدي ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سول. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنران په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورته راجې شوي او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه سو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سوی د خلکو له خوانه، دا خلک داسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري. او دا دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي، نو ډیره ګرانه به وي چې د دغه کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دی او بیا دغه بیلابل اړیکه دی باندې هم د ګروپونو سره لري نو خامخا دلته بیان وی چې لدن سیاسي ګټه وختل سي یا سي فشار پرول سي بل بحث دی داده چې فساد ده خبر دی چې د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې حسي روان دي چې دوی کارکون کې د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي نو دلته هم کې دی چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نشي دریم دی خپل د غړو خوندیتوب ده موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغه زورواک له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې
تېر ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړ وی ویل چې موږ به د هیچا فشار ته تسلیم نه شو تاسو به هم ډاډمن نه
خو د یوې خبره ده هوډ ده هیله من یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې قومندان ویل کېږي پرله پسې شپږولتونه کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري نفوذ ولري وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا هم داسې ورته نور مشابه افراد نو دا ډېر ساده خبره نه ده او موږ ویره ده چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه را وړي هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني سي دلته موږ اندېښنه لرو
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه دغه موضوع څومره جدي ده
دا موضوع په دې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې یو خلکو لږ وضعیت نه دغه زورواکي نه وړه ګټه واخلي نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په دې کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه نو دا هم کېدای شي په دې کې بد تاثیرات ولري
ناصر صاحب دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیه د چیرلو او ارزول لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړي د تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو چیرل دي څومره شفاف دي
لشک پرته دي ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم د اساسي د ځکه دی و درمګونی کوي په توګه باندې کولای شي دوی د قانون د دوی کړن له قانون سره تطبیق کې مطابقت ورکي او هغه مسائل سي نقص یا غل خلکو سره شریک شي ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته شي مخکې هم تاسو په جریان کې اسمه د ټولنې عموما هغه نهادونه سي هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي تخصصي دي منابع امکانات لري لکه رشید صاحب د دوی پر اساس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي سي په اصلاح کولای شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي او په مجموع کې مدني ټولنې موږ هم د ځوانانو په قش کې داخلي ژو پکې دوی ته باید ونډه ورکړل شي او هغه ونډه ورکړل شي بلاخره وکړي شي پروسه سار کې او
تر اوسه نه دا ورکړي
دوی بدبختانه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش پکې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنې باندې کړی دي دوی ظاهرا ادعا ده چې ګویا کچې دوی مدني ټولنو ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د هم افکارو د اختشاش به یې وګرځي خو دا هغه څه ده چې د قناعت وړ بحث نه ده یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده ممانعت سیستماتیک سوی ده
د چا لخوا سوی د کمیسیون لخوا سوی کې د حکومت لخوا سوی
او معلومدار خبر ده کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کیږي دلته هر مهم ممانعت سي جديږي هغه د کمیسیون له لوري جديږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګیزي
منطق او ځواب درته څه ده څه درته ځواب درکې منطقي څه ده چې ولې تاسو موږ اجازه نه ورکوي
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونلري ځکه هغه د داخلي بسونه دي تخنیکی بسونه دي او هغه لتر اوسه پوری په مکمل ډول سره پر بسنه د هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپیغو باندې باید کار وشي او دوم بس دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنه ته په اصلاح ګډون ورکړ سي ممکن ځینی رازونه سي هغه شاته تر شخصي مسایلو پوری هغه دی باندې راوځي نو په دې ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي چې هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده د قانون په هیڅ عنوان سره د شي په اصلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباینده یوسي. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم دا د کوم برداشت سي زه په دې پروسه کې لرم هغه دا سي شاید هسه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې ځکه دلته څه کله شکایتونه کې شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیول بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډېر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي سي هغه که چېرته مدني ټولنو ته ورسېږي هغه به له مطبوعاتو سره شریک سي او ملت او خلک به په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي. نو همدا د هغه زور وکانسي د شکایتونو په لړ کې قرار لري هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي هم ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي.
درنو اوریدونکو دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنران هم رابللي خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي په خپله څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحثه داخل دي. یو هغه کمیسیون چې په کې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمیزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري او د شکایت کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسلح ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم لیدنه مې وکړل هلته کار روان و ما خپله ولیدل خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول یو رقم ویره ورسره و ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې ده د شکایت کمیسیون نه بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبري د وسلوالو مسلح هغه غیر قانوني ډلو په بحث کې هغوی سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته جای نشته. هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په ده کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډه ورکړو او موږ هم ته یاد پر قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه دي موضوعات دي او د هغې د باندې لیکېدل دي نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده. هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په دوه باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته کار شفافه ده. هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې ده موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول سوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزیات خلکو سره شریک کړي نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېره ښه هغوی برنامه وي او که چېرته هلته بیا دغه موضوع لکه د اوس تخنیکي پړونې چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه سي طبیعتاً چې بیا هلته د شفافیت بحث د پوښتنې لاندې راځي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوي دي وروستي مراحل مې بشپړې سوي په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوي تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنه
نه دوی ویل چې تر اوسه پرې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه سوي او پریکړه کې د کمیسیون لخوا نه سي لاندې تخنیکي مرحلې وي بشپړې سوي دي اولې د کمیسیون غونډه تر اوسه پر دایر سوي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي.
او دغه نوی کمیسیون سره منځته سوي د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دانه وکړله که دوی چیرته واقعا تسلیم نه سي سیاسي فشارونو ته او تسلیم نه سي فساد ته نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم سي او مقاومت ونه کړي نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي.
نصر صاحب دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نسي کړی د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کړي عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګ کورنیو چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي تاسو وړاندیز څه ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي هم دې کمیسیون سره؟
په په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیون د ټاکنو د پروسیجر د رهبری صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه سره زمینی یا په اصطلاح همکار نهادونه دي. حکومت څنګه دوی ته زمینی مسایل تر سو دوی ټاکنیز بهیر رهبری او مدیریت کی بس همدا د کچیر ته د حکومت همکاري په لدوی سره وجود ولري، دوی خپل وظیفه په صحیح توګه ترسره کولای، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځکه بس په خپل شکایتو کمیسیون د شکایتونو په اړخ باندې متمرکز دلته بس په همدې کې د سکله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي. یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده، یا په اصطلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څارنوالي وینئ، سي څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظات.
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چپه خلپاتې سوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، هته د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده، که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خود لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي، او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي، او معلومات ورکړي، او شکایتونه مستند کړي، او بالاخره دې حالت ته راورسیږي چې ګویا پرېکړه پیټي خاصي، نو دوی ما به برداشت همدا د سیده پروسه به قانونمند توګه سر مخکې ولري. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو، که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا داسې که چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي، او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره، او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ډول ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي، او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصطلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوړي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخله تقاضا کوي په هغه اساس محکمې رشید سي مخکې خبرو درلود سي په تخنیک کی جزئیات کی مدنی ټولن تبا غډون د وکړ سوې، او په حالني غونډه کې وارس غډون ورکی. بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه هم دا ابتدایي مراحل دي، سپېږه کې اسناد راټولېږي، پېږه کې د قضیه تسرنګواله تشخیصي، او پېږه کې په اصطلاح د پریګ لپاره په مواد راټولېږي، او همدا د سکله په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي. نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریګ مرحله په هغه کې به هغه څه تر سره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړه کیږي چې هغه دوی راټولې کړې دي، یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړې، نو ته باندې پریکړه به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړه د معلوماتو په خلاف نه سرتلی. نو همدا د لومړۍ مرحله اساسي ده، او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت درلودل سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې د ریاست په ولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلې دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت زراعت لري، تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کړی دي، نور پاتې دي تروس پره، او بیا دا قضایه صرف د کابل په حد کې نه دي، د ولایت د سیرو لپاره باید مراجعه وسی، نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري، دا وخت نیسی، او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګان لپاره هم ویلي دي. یعنی موږ دوه دلیل لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه ورسیو کې اعلان شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته، بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد مرغه هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکې موجود وي، یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرم ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلی دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې وسالت قانون لاس د کمیسیون قیدوي چې هلته د محکمې حکم فرمثال یو شرط ګڼل شوی ده، یا به دوی به نور اسناد هم مراجعه کوي، یا به حداقل دلته پر شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهامات باندې د دین سره کوم څه پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې د غل لپاره شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع حکم هغه فیصله نوی نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه
یو بل پرمختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې سوی د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل لیکدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي د کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي
دا خو د چټکوالی بس یو هغه د چې واقعا په کې سرعت راځي د خلکو لاسرسي ولایت ته زیات د نسبت کابل ته وخت هم دلته ډیر مهم ده نو بل څه چې مهم دا ده چې هغه مرافع طلبي بحث ده یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصلې باندې پریکړه چې کیږي هغه قانع نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي او فیصله وکړي نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې که په د ولایتي په دفتر باندې فیصلې باندې هغه قانع نه وي مرکزی دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي
نصر صاحب تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم هلته مې زیاته څه کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول ای خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار او باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي
زفر کوم یو خوم مشکل همدا د تخنیکی ظرفیت بده کی نسغه تخنیکی ظرفیت مفهوم همدا د سی افراد باید یعنی کمیشنر کمیشنران خاص چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سرسګي ورته کړی وي هغه تر اوسه پرنه دی عمل سی او په نیال کې دلته یو خلاره من سوي دی دی وسله لپاره دوه هم همدا د سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه همدا شي سی د ولایتو کمیشنران هغه څه چې دوی وظیفه ودانډي وي لزور وکړ سره مخامخ سوي دی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود و هغه نو فراهم سوی نو همدا اوس دوی هغه پریکړه به طرفانه نه وي بلکې جانب درانه وي د دوه بحث دی یو د سی خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نه سی هغه دی وکړي شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل اخر راسي مرکز نو یو ځنی مرجع هم په دې مرکز کې ده هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شته به اشاره ورته وکړل ته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایتونه ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي په مجموع کې د پروسې کته سی وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت سودی لري یعنی د تطابق نسر لري نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادونو همکاري په همدغه کچې سره سره او نه هم موده دومره موده سی بل اخر وکړي سی تخنیکی ظرفیت موجوده کې دی نه هدونه همکاري سره خپل مسولیتونه دی اجرا کی نو په مجموع کې نقص موجود ده نیمګړتیا موجود دي خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلې سو حد اقل دوی باید دومره یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاد کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو توران کې تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشد سه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وايي چې شاوخوا ته سواتیا شکایتونه دوی سره سبسوي دي په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي شکایتونه ډېر کم نه دي خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول د ویب سایټ په ساتبانه اعلان کیږي کمیسیون خوونه د دې لپاره پوره خبرتیا نه ترسره کیږي
یعنی ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی
کم خلک مراجعه کوي هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړ دي چې د لیستونه ګوري نور با سواد طبقه ده او دغه خبر په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري اما حال دا چې فار مثال په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړ شي هغه په ډېر کم وخت کې ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده موده ورته تعین شوې ده نو دا د خلکو خبره یا بحث ده دوم د خلکو دغه سهولتونه اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده یا خنډ ده په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده د نوې خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي او درېم بس هم هغه تاسو یادونه کړل د ډار مسله هم ده نه باور او نه اعتماد دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ د اسناد وره وړو شاید څوک ته غور نه کړي نو د خلکو لپاره دغه تر اوسه پورې دغه باور نه درم اساس چې واقعا وي قانع اوسي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي درېم دغه د پروسې پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري اول دغه فورم دغه رسمي پروسیجر دغه طرز عمل توضیح کول دغه پاره د خلکو پوهاوی نو دا هم ته د خپل تاثیر لري
څه کول پکار دي چې انتخاباتي شکایتونه خپل واک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې لا زورواکو لا سوهانو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسېږي
دیموکراتیز زیاده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي یو وخت او بل دقت ده موږ غوښتنه ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي، که څه هم یو دوه درجه ځنډون پکې راشي هغه فرق نه کوي، ولې مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چېرته په دوی باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواک له خوا نه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک هم باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه، موږ هم باید هغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید په ټولو مونږ ګټ سره وخصل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دې نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په وړاندې خلاصې وې
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15.